په پیښور کې د ګرمي دولس بجې شروع دي کوم مشال ریډیو په خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به محمد شاه اعظمي وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان دفاع وزیر ویلی چې د پوز نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده د بلوچستان د برشور او توبکه کړي سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخ ته پر لټوالې دي او ملګری ملتونه وايي په ایران کې د مظاهرو پر مهال تر 300 زیات کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان دفاع وزیر ویل چې د پوز د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده خواجه محمد آصف پرون ناوخت پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړ کې به نورې مرحلې هم ډیر ژر سرته ورسول سي تر دې شاوخوا یو ساعت وړاندې د پاکستان پوز د اماډیکو دفتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د پوز مرکزی دفتر د پوز د مشر او د پوزي مشرانو د ګډي کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننت جنرالانو نومونه دفاع وزارت ته لیږلي دي تر هغه وړاندې خواجه آصف پرون جو نیوز ټلویزیون ته ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم به د هغه هیواد د نوي پوځي مشر د ټاکلو پریکړه کوي نوموړي زیاته کړې وه چې په دې لړ کې به په راتلونکو څلیرو ساعتونو کې ډیر پرمختګ وسي د پاکستان پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر پر 9 پای ته رسیږي او تر هغه وړاندې باید نوی پوځي مشر وټاکل سي په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی د پوځ د اماډیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې نومبر پر 20 د جنوبي وزیرستان په سره راغی کې له وسوال سره 15 کې یو حوالدار وژل شوی دی تر بندیز لاندې وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید ځواري منلې او ادعا کړې چې دوه پوځیان یې وژلي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي په داورسیو کې په جنوبي وزیرستان کې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې ځایي ولس د مخنیوي لپاره څو ځلې احتجاجي لاریونونه کړي او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده بلخوا ځلي انتظامیه ویلي چې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات روان کړي دي او هیچا ته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي د بلوچستان د برشور او توبه کاکړي سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخ ته پر لټوالې دي دوی له حکومت د ځان لپاره د نوي ځلې غوښتنه کوي دغه پر لټوال پرون د ولارین په بڼه کوچ شار ته داخل سول او د اسمبلی مخ ته په احتجاج کښېنستل د احتجاج یو ګډونوال نصیب الله کلیوال کاکړ مشال راډیو ته ویل چې د دوی له درو غوښتنو دي پر یوه عمل وکړل سي
موږ یو لک درې زره آبادی یو تحصیل نو موږ دا غوښتنه وکړو چې په یو لک درې زره آبادی په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نور ضلع جوړ شوی دی په کم شمېر نه نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړي په نامه یو ضلع راکړي نو لیا زموږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي دریم خبر موږ دا وکړو چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو لیا زموږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې
د بلوچستان حکومت د نومبر پر 20 په اعلامیه کې پښین ضلع وویشل او د کاریزات برشور په نوم یې نوې ضلع اعلان کړ چې مرکز به خانوزی وي خو د برشور اوسیدونکو دغه اعلامیه ردوي د بلوچستان حکومت لپاره لټوال سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلی د څلور کسیز غړو کمیټې ټاکلې خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې د ملګری ملتونو د بشر حقوقو دفتر مشر ولکر ترک خبرداری ورکړی چې په ایران کې د پولیس په توقیف کې د یوې ځوانې مېرمنې د مړینې له امله د رامنځته سوي ناکرارۍ پر وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات بحراني مرحلې ته رسېدلي او په ورسي اونۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 300 زیات کسان وژل شوي دي په جنیوا کې پرون په یوه خبري غونډه کې د ترکیې وویاند ویل چې د اونۍ په پای کې د دوو ماشومانو په ګډون په ایران کې د مظاهرو له امله د وژل شوو کسانو د شمیر زیاتېدل او د امنیتي ځواکونو لخوا د غبرګون سختول په هغه هیواد کې بحراني حالت په ګوته کوي دغه مظاهرې وروسته لاغه پیل شوه چې 20 مهسا امینی د سپتمبر په 14 تر هغه درې ورځې وروسته مړه سوه چې په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا د سر د حجاب په اړه د ایران د سختو قوانینو د سرغړونې په تور نیول شوې وه او ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن څلور سیالۍ وسی د نومبر پر 23 لومړی سیالي د مراکش او کروشا لوبډلې ترمنځ کیږي ورپسې به جرمنی او جاپان له یو بل سره لوبیږي او درېم سیالي به د سپین او کوستاریکا لوبډلو ترمنځ وي ورستی او څلورم سیالي به د بلجیم او کاناډا لوبډلو ترمنځ کیږي تر دې مخکې پرون سعودي عرب د ارجنټاین لوبډلې ته د یو په مقابل کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه
خبرونه مول احمد شاه زمي وردل پروانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یو شمېر نور سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو د پاکستان دفاع وزیر بیگا هوویل چې د پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده. د چارو شتونکو وایي دا ځل د پوز د نوي مشر ټاکلو مسله په بي ساري ډول لانج بنه شوې. په خیبر پختونخوا کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي د اپوزیشن هغه تورونه ردوي چې وایي د عمران خان په لانګ مارچ کې د صوبې سرکاري وسایل کارول کیږي، خو د چارو یو شتونکو په لاریون کې د سرکاري وسایلو د استعمال لپاره ځینې دلایل وړاندې کوي.
وزیر اعلیٰ صاحب کے بجٹ کئی ڈیفینیٹلی آگے سر سرکاری گاڑی بھائی سیکورٹی بھائی وزیران صاحبان دیا وہ سر ہم سرکاری گاڑی بھائی میں سرکاری وسائل استعمال خوب کی گی.
او په جلال آباد کې د کباړ جامو یو خرڅونکو وایي غربت دومره ډیر شوی چې خلک د زړو جامو اغستو توان هم نه لري.
زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د زړو کالو ته وسه نه رسیږي، کار نشته، کارخانه نشته، دی وظیفه نشته. دی
هله د مشال رادیو سره ووسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی د پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. په دې لړ کې به نورې مرحلې هم ژر سرته ورسی. تر دې وړاندې پرون نوښت د پاکستان پوز مرکزی دفتر دفاع وزارت د پوز د شپږو لوړ رتبه افسرانو نمونه ولیګل. په دې اړه احمد شاه زمی په اسلام آباد کې د مشال رډیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د پوز د نوي مشر د ټاکلو په عمل کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی دی.
د پاکستان د فوج د نوي مشر ټاکلو چې کوم عمل له هغه اوس ګړندې شوی دی او داسې امکان شته چې نن په دغه اړه باندې مشورې نورې مشي، ځکه چې تیر شپه د پاکستان د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې د فوج د مرکز جی ایچ کیو نه چې دوی ته کم حکومت ته د دفاع وزارت ته کم یو فهرست راغلی او لایحه وه سمری وه د فوجي افسرانو، نو هغه دفاع وزارت څخه بیا د وزیر اعظم دفتر ته تللې ده او د وزیر اعظم بیا دا اختیار دی چې هغه د نوی مشر هغه وټاکي او بیا دا غی نمرسته اعلان هم شي. د دې نبی وړاندې د فوج اصف د بیان وړاندې په خپل باندې هم د فوج د اطلاعاتو څنګه آی اس پی آر هغه هم په ټویټر پانه باندې دا منلیو چې د جی ایچ کیو نه د فوج د مرکز پینډینا د فوج د مشر او دغه رنګي د نور فوجي مشرانو چې کومه ګډه کمیټه ده جاینټ چیف آف سټاف کمیټه د مشر د دواړو ټاکلو د پاره چې کوم نمونه دي شپږ نمونه یاد شوي دي، د دواړو د فوج د مشر او دغه کمیټې د مشر هغه د دفاع وزارت ته لیږل شوي دي. په دغه سمری چې کوم د فوج د بیانونه جدي پای کې دانش ته چې د کوم جنرالانو نمونه هغه د دفاع وزارت ته لیږل شوي دي او بیا د دفاع وزارت ته مخکې د وزیر اعظم دفتر ته تللي دي.
مننه طاهر خان، ما بل پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان حکومت تر اوسه یو مشخص وخت یا ځنګړی وخت شولې دی چې کله به دوی د پوز د نوي مشر د نوم اعلان کوي؟
اوس دا مشخص وخت نه دی معلوم چې کله به دا اعلان وشي د نوي فوج د مشر او د غرنګ د ګډي کمیټې د مشر اعلان، لیکن 13 ورځ د دفاع وزیر ویلو چې دا ټول عمل به په اته سلوخت ګنټو کې مکمل شي، ساتونو کې مکمل شي او اوس تقریبا هغه بیان ته چې وګورو نو شاوخوا سلیر شي ګنټو کې دا احتمال شته، امکان شته چې د نوې مشر نوم اعلان شي، ځکه چې د فوج اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوه چې دی هغه د دې میاشتې په اخر کې دغه موده پوره کیږي، د کار موده چې ده نو هغه به ریټایر کیږي، نو احتمال شته. بل خبردار چې 13 شپه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټی چې کوم شریک چیئرمین دی اسف زرداری دا غي غونډم شوې ده او دا سې دلته ویل کیږي چې دغه غونډې مقصد هم مشوره کول د نوې مشر ټاکلو باندې، دا سې هم ویل کیږي چې اسلام آباد کې ممکن ده چې نن نورې مشورې هم وزیر اعظم په دې اړه باندې وکړي، ځکه چې د وزیر اعظم یو سفر دی ترکیه ته او دا غي نه مخکې احتمال دی، هغه نه مخکې امکان شته چې دغه نوم د فوج د مشر چې هغه په پاکستان کې د سرکار چې یو سیاسي موضوع او هر ځای کې بحث کیږي نو ممکن ده چې نوې مشر د فوج د مشر اعلان وشي ډېر زر.
مننه طاهر خان، ما ورسته پرسن اساس څخه دا ده چې کومه لایحه یا کومه سمری د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دفاع وزارت ته لیږلې ده او دفاع وزارت بیا د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده، په هغه کې د کومو پوځي افسرانو نومونه شامل دي؟
ګور لکه څنګه چې مخکې ما وویل د فوج لخوا چې کومه لایحه یا سمری یا فهرست د چې کوم سینیئر زیاته موده فوجانو کار کړی لیفټننت جنرلز دا غي نمونه پاړه باندې خوشن دی ویلی شوی خو کم چې د پاکستان مطبوعاتي رسنۍ دي ټلویزیونی چینلونه دي بیا سوشل میډیا دا پاغه باندې چې کم نمونه راغلي دي نو وړاندې دغه نمونه ذکر شو هغه به دلته زو یم پاغه کې په ترتیب سره چې کوم ورکړی شوی دی یو خو لیفټننت جنرل آسیم منیر دی دویم لیفټننت جنرل ساحر شمشاد دی بیا بل لیفټننت جنرل اسار عباس دی بیا لیفټننت جنرل نومان محمود دی بل لیفټننت جنرل فیض حمید دی او بل لیفټننت جنرل محمد عامر د دې نمونه پاغه چې کوم دلته میډیا کې بار بار راځي ویل کیږي او تیر ورځ چې کله سمره خبر وشوه نو بیا هم ځنې جرنالستان چې دغه پاړه باندې دایو نظر دی چې هغه معلومات ددن لري هغه هم دغه نمونه په دغه ترتیب سره ورکړي خو دین وړاندې هم دغه چې کوم لیست سینیارټی نو پاره کې نو دغه نمونه لګین دا د وخت مخکې خبره بوي چې په دې کې نور باسونه وشي او نن به ممکن د لکه چې په دې کې نور مشورې کیږي نو د دین لیست نه به یو کس هغه نوم اعلان شي.
اسلام آباد خبريال زمون همکار طاهر خان او د پاکستان د پوز د نوی مشر د ټاکلو پر مسله چې کوم تازه پرمختګ شوه دی په هغه معلومات موږ سره شریکول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت وایي د پوز د نوی مشر د ټاکلو عمل پیل شوی او زربا دا نوم اعلان شي. بلخوا په پاکستاني رسنیو کې د نومبر میاشتې له پیل راهیسي د پوز د نوی مشر پر ټاکلو زیات بحثونه روان دي. شنون کې وایي یو خوا په غیوات کې اقتصادي مسلې زیاتې دي او د رستیو سیلابونو له وجې لکونه خلک متاثره شوي دي، نو بلخوا رسنیو له تیرو څو اونیو راهیسي زیاتره وخت د پوز د نوی مشر ټاکلو موضوع ته ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د جنرال قمر جاوید باجوا چې همدا اوس د پوز مشر دی کاري موده یوه اونۍ وروسته پای ته رسي. تفصیل د فرخندی اسد په رپورټ کې.
د دفاع وزیر خواجه آصف د نومبر په 28مه قومي سملې ته په خپل وینا کې ویل باید میډیا او ادارې د ولس مسلو ته پام وکړي، نو پر ځای د دې ټول پامې د پوز نوی مشر ټاکلو ته ورکړي دي.
د سهار نه یو شور دی چې سمری راغلا او سمری لاړه او شا د دغه تصدیق کولو کوشش هم نه کړي. ټول پام یو د خلکو دی اړخ تړول دي ځکه چې ادارې کمرشل شوی دي. سپیکر صاحب د میډیا لس پیسه وخت باید ولسی خدمت تورکل شي.
خواجه آصف تا خبرې په داسې محل کړي چې د پاکستانی رسنیو کورسپانډنټ دی او ټلویزیون چینلونه او یا د خبريالانو ویډیوي پروګرامونه یا ویلاګز دي ټول پام یې د پوز نوی مشر یا چیف اف آرمی سټاف ته ورکړي.
ابھی تک سمری آئی ہے کہ نہیں
آئی؟ فوج کے سینئر افسرات سے میری بات ہوئی.
ایک سال جو معیاد ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں.
نیا آرمی چیف جو ہے
دادا ہو یو سو ٹیلیویژن پروگرامونو واړه کلیپونه دي چې پکې د جنرال قمر جاوید باجوا ورستا د پوز د نوی مشر د ټاکلو پاړه بحثونه د نومبر میاشتې د پیل راهیسي روان دي. د اسلام آباد نه د ریډیو پاکستان د خبرونو د سانګې پخوانی مشر عبدالهادي معیار مشال ریډیو ته وایي دا لومړی ځل دی چې د هیواد اقتصادي او امنیتی مسلو پر ځای د تیرو سو ورځو نه د پوز نوی مشر ټاکلو ته دومره زیات پام ورکړل کیږي.
د آرمی د چیف اهمیت زیات پدې دي چې په پاکستان په سیاست کې د آرمی رول چې کوم دی نو هغه همیشه ډېر زیات پاتې شوی دی، نو په دې وجه په دې ته زیات پاملرنه کیږي. خو نور کار دا شنه دي شوی سخت کال کې لکه څومره دا معامله متنازع شوی دا څومره سیاسي شوی دا دومره چرم نه دي شوی، بلکې پرون قومي سملې کې د وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې په 15 کال کې دا په لومړي ځل دی چې د آرمی چیف د اپوینټمنټ مسله چې کوم دنو دا په لارو کوسو کې ډسکس کی.
بلخوا خبريال افتخار احمد د نومبر په 28مه مشال لډیو دوول په موجوده وخت کې حکومتي چارواکو او میډیا د ولس بنیادی مسلې شاته غرسولې دي.
مې اس باسه اتفاق کرتا هم کې پاکستان کې
زړه د خبرې سره اتفاق کوم چې د پاکستان د ولس په مسلو خبره نه کیږي. دلته غربت ده، بیروزګاری ده، خلک ډېر په ګران خپل گزاره چلوي. حکومتونه د دغه مسلو په حل راوستلو کې ناکام دي. دا زیاتې ضروری خبرې دي باید په دې اړه منصوبه بندي وشي. د پوز مشر ټاکل خو کیږي، په خو هم شوی اوس به هم شي. تاسو وګورئ په سند کې سیلابونو 3 کروڑ خلک متاثر کړل، دا غوی کار روزګار ختم شو، څاروي له هوښو. خو د افسوس خبره ده چې موږ دغه مسلو ته هغومره اهمیت ورنه کړ.
دا په داسې حال کې دا چې د جنرال باجوا کاري موده د رواني نومبر میاشت په پای کې ختمیږي، او د پاکستان حکومت ویلي دي چې د نومبر له 28مې څخه یې د هغه د ځایناستي ټاکلو عمل پیل کړی دی، او تمه ده چې د نومبر پر 25مه یې اعلان کړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونی مو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
په خیبر پختونخوا کې پدوشن ګوندونو وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند احتجاجي لارون یا لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کاروي، خو د صوبایي حکومت ویاند د تورونو ردوي وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بلخوا ځینې شنونکي وایي کله چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لارونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري په کار راوستل کیږي. تفصیل په خبره د غلام غوث پر رپورت کې.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي، خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړی دي. د نومبر په 28مه نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورج وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي، سرکاري وسایل استعمالوي، زمونږ د صوبې سور سرکاري مشينري چې دا ناغه پرشرایز کوي، سرکاري تیل استعمالوي، سرکاري ګاډي استعمالوي، سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره، د بدقسمتانه بیا زمون صوبا داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاګیری.
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه می د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرستر محمد علي سیپنا پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده، د صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي، وفاقي حکومت مونږ لا نراکي او په مونږ دا تورونه لګي، په مونږ دا الزامات لګي، دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډو نه دی لا فی الحال، اخو په پنجاب کې
کابینه جن ټول کابینه بل ته نو دا
نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډې پورې لګي کنه، نه دوره پیسې نه لپاره وسایل استعمال شي، اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حل وزلو نظر لرونکي خبريال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغې ټیم هغه ټیم ټول سرکاري مشینری په کې استعمال شوی. تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټول او چلیفټرو چې رکاوټونه واخو کو او هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري ګاډي کې او ټول سرکاري ګاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دا شانته دې ظلم بکی کی ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دي سرکاري وسایل هم بي سرکاري ګاډي هم بي سکیورټي هم بي وزیران صاحبان دي هغه سره هم سرکاري ګاډي بي نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 28مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ور رسی. او د صوبے نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنڈی په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی گارے دلیا سا یا دلوں کے لیسا ندوی سالے سمزمگ سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا ہم دم رازاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان تی پور تکڑی کلاشن کو زگاڑے تا چولے تے دا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان د برشور او توبکه کړای سیمو سلګونو اوسیدونکو لپاره نه سه د بلوچستان سملای مخ ته پرلت وهلې او حکومت غواړي چې دوی ته د جلا ضلع ورکړي او یادې د برشور او خانوزه ترمنځ سیمه کې د نوې جوړې شوې ضلع مرکز جوړ کی. د بلوچستان حکومت د نومبر پر 28 په اعلامیه کې د کارزات برشور په نوم نوې ضلع اعلان کړ چې مرکز بے خانوزیوی. خود برشور سیدون کی آغا اعلامیہ نمانی. تفصیل لکوٹے دا مشال ریڈیو خبریال سمد شبنم راکوی.
دا برشور او توبہ ککڑی سیمو سیدون کو یور بیا پا احتجاج لاس پور کڑی او لوکومت خه غوشتن کړي چې برشور دی ځانته ضلع جوړ سي یا دی د ضلع هډ کوارټر یا مرکز د خانوزی او برشور ترمنځ جوړ سي یا خو دی دوی د پښین ضلع سره پر زړه حل پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې پر 28 نومبر د حکومت لخوا په یو اعلامیه کې پښین سیمه پر دوو ضلعو وویشل سو او د کارزات برشور په نامه یو نوې ضلع جوړ سو چې د یادو سیمو اوسیدونکو یو ور بیا خپل احتجاج پیل کړ. د توبې کاکړی اوسیدونکو نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډو ته وویل چې تر خانوزی د برشور او توبه کاکړی مځکه پراخې دي، ځکه همدلته د ضلع جوړولو حق لرو.
چیرې مثال په کارزات په 2,000 جوړی نو دا ځدی چې مثال موږ 3,000 آبادی یو تحصیل دا غو 3 تحصیل دي 1,000 دي نو موږ دا غوښتنه وکړو چې په 1,000 آبادی په پاکستان خاص کر بلوچستان کې نور ضلع جوړ شي کې په کم شمیر نه نو لحاظ موږ شمیر نه چې 1,000 نو موږ ته باید چې د برشو توبې کاکړی په نامه یو ضلع راکړي. د خانوزی او د کارزا چې کوم ضلع جوړیږي دا زموږ قبول ده، خو لحاظ موږ ته د دوه نو کې زموږ د خلکو ستونزې ده چې د موږ سره د همسایه ملک افغانستان بارډر هم قریب دی، د کلا عبد الله بارډر هم قریب دی، د کلا سپلا بارډر هم قریب دی. نو لحاظ موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور د هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. دریم خبر موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو، لحاظ موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې.
د خانوزی سیمې او د غزي د ولسی کمیټې غړي نورلا وطندوس وایي چې دلته د ضلع جوړولو لپاره هر ډول اسانتیا وي، ځکه د ضلع جوړولو حق هم دلته وو.
تر کومه اندازه پوری چې د برشور ولا د اعتراض خبره ده، ښکار خبره ده، ریوینیو ډیپارټمنټ خپل رپورت جوړ کړي او سرکار ولاړ وي کتل دلته د عدالت دفتر ستا، دلته بینکونه ستا، په خانوزی کې دلته تحصیل پاله دی، دلته درایش ځایونه ستا، جبکه په برشور کې دغه سہولیات نه وو. اغه موږ ورونه دي، موږ دا نه غواړو، وسم دا نه غواړو چې دوی له موږ زیاګی لمنسي یا دوی له موږ زخوا بدسي.
د جمعیت علما اسلام پیګوند او له خانوزی څخه د بلوچستان اسمبلی غړي عبدالواحد صدیقی د نوې ضلع جوړولو په اړه مشال یډو ته څه داسې وویل.
$40,000
د برشور او توبه کاکړی اوسیدونکو د خپل غشتون لپاره پر 3 اگست 2023 میلادي کال باندې لپچین څخه تر سملی پوری پر برشور لاریون کړی وو، چې بیا دا غوی سره د پچین د ځلی انتظامیه مشر مرستیال او د کمشنر کوټ په مشر کې کمیټه جوړ شوی و چې د یادې سیمې د اوسیدونکو غشتونو ته له لوی سره یو بیا پاملرنه وکړي، خو تر 3 نومبر پورې د کمیټې هیڅ ځواب مخې ته رانغلو او د بلوچستان حکومت لخوا د کاریزات برشور ضلع اعلامیه جاری کړل سوه. احتجاج کوونکو د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته پرلت والی، خو یو بیا د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره د یادې اسمبلۍ د 4 غړو نور محمد عمر، نصرالله زیری، اکبر منګل او محمد حسنی په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې چې تر اوسه څه ځواب مخې ته نه دی راغلی. پرلتوال وایي چې احتجاج به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې غوښتنې منل سوي نه وي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسي وایي که د افغانستان او پاکستان حکومتونه په هغه سیمه کې رامنځته شوې لانجه حل نه کړي نو ممکن بیا جګړه پیل شي. درې ورځې وړاندې پر ډیورنډ کرښه د کورمې د دوپرزو او بنګش قبیلو د ځمکې پر سر له طالب ځواکونو سره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا د ډنډ پټان یو شمېر هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې یا ډیورنډ کرښې ته نږدې وې له خپلو کورونو څه نا څه امن لرونکو سیمو ته کډه شوي دي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې
دا پکتیا د ډنډ پټان ځای اوسیدونکو وایي چې د کرښې په اوږدو کې دواړو لورو د یوې احتمالي جګړې لپاره سپکې او درنې وسلې ځای پر ځای کړي او کچېرې افغان لورې اغزان تار ته نږدې د پوستې جوړولو او سړک تیرولو له پرېکړې تیر نه شي ممکن بیا جګړه پیل شي. د سه شنبې په ورځ په ډنډ پټان کې ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمې اوسیدونکي یوسف مشال راډیو ته وویل د دوشنبه په ورځ سیمې ته د دواړو لورو پلاوی ورغلي وو خو نتیجې ته ونه رسېدل.
جګړه درېدلې ده خو خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي، د زیات جنګ امکان شته. وطن باندې غوټې غوټې وسلې وغورځېدلې، کاډې بارې شوې دي، خلک په ډېرو سختو حالاتو کې دي، د مستوګې ځای نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. باید دولت توجه وکړي زموږ خواته.
جګړه له اغزان تار څخه د ډنډ پټان دی لوري ته په پراته ځمکه چې د کور مزینې قومونه یې خپله بولي رامنځته شوي، خو افغان لوری دا ادعا نه مني او غواړي هلته یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سیمې یو بل اوسیدونکی آریاز وایي
جنګ له امله خلکو کډې وکړې، د سرپناه ځای نه لري، پاکستاني ډېر وران دلته بند پاتې دي او افغاني ډېر وران چې دي بیا کوز د جال نه خوا بند پاتې دي، د سترو موټرو ډېر وران او مریضان هم ډېر په تکلیف دي. د جنګ له امله لاره بنده ده، باید د حصول وشي. نو
ډنډ پټان لاره له پخوانه دواړو لورو ته په پلي ډول څارویو او اوښانو باندې د مالونو د وړلو او راوړلو یوه مهمه لاره وه چې اوس ورباندې سوداګریز کاروبار رسمي بڼه خپله کړې ده. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکی رشید وایي قومي مشران او ځایي چارواکي په خبرو اترو بوخت دي چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
پیلا اوس جنگ نشته، د قومي مشران دلته ټول شوي دي په ولسوالیو کې، نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل، د جنگ امکانات بیرته بیا شته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی په ډنډ پټان کې وضع خراب بولي او زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او نورو امنو سیمو ته تللي خو امکانات په لاس کې نشته.
په ډنډ پټان کې حالات وضع ډېر خراب ده، خو په ډنډ پټان کې کوم کورونه ځایي اوسیدونکي دي د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلي دي، حالات ډېر خراب دي.
د دوشنبې او سه شنبې په ورځو مو پر لپسې هڅه وکړه چې په پکتیا کې د 203 منصوري قول اردو ولایت مقام امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ له چارواکو څخه د ډنډ پټان د حالاتو او جګړې په اړه معلومات واخلو، خو هغوی د پر لپسې ژمنو سره سره د دې رپورټ تر چمتو کولو له موږ سره معلومات نه دي شریک کړي. د پکتیا په ډنډ پټان کې کرخ سره نږدې یو شمېر لوی او وړ قومونه لکه قیمتوال، خروټی، دولت خیل، هاشم خیل، حسن خیل، مقبل، درویخین او نور وسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی لن خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان دفاع وزیر ویل چې پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. تر دې شاوخوا یو ساتران د پاکستان د پوز د امریکا دفتر په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې د پوز مرکزی دفتر د پوز د مشر او د پوزي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نمونه دفاع وزارت ته لیږلې دي. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ د امریکا ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې نومبر پر 22مه د جنوبی وزیرستان په سره راغی کې له وسوال سره پنشت کې یو حوالدار وژل شوی دی. روس د دې برزې مواري چا نه منلې. د بلسان د برشور او توباکا کړي سیمو سلګونو اوسیدونکو د بلسان اسمبلی مخ ته پر لټوالې دي. دوی له حکومت د ځان لپاره د نوي ضلع غوښتنه کوي. دغه پر لټوال پرون د ولاریون په باندې کوټ شرط داخل سول او د اسمبلی مخ ته په احتجاج کښېنستل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر مشر ولکر ترک خبرداري ورکړي چې په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د ویزوانی مېرمنې د مړینې لامل درمنستسي ناکراری پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقدامات بحراني مرحله ته رسیدلي او په ورستي اونۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 300 زیات کسان وژل شوی دي. او ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن څلور سیالي وسی. د نومبر پر 23مه لومړی سیالي د مراکش او کروشیا لوبډلو، دوهمه سیالي د جرمني او جاپان، دریمه سیالي د سپین او کوستاریکا او څلورمه سیالي به د بلجیم او کاناډا لوبډلو ترمنځ کیږي.
مشال لډیولن خبرونه او سببله موجود سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د بشري بحران پر اخیدو ته سخت اندېښنه لري. دا کمیټه او نور نړیواله ادارې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د دې نړیواله کمیټې عملیاتي مشر چې د مال افغانستان په سفر دی ویلي په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګریډ ته هم رسیدي چې ګڼ خلک بیا ځانونو ته دولو وس نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تر وخت مخکې د ژمي پر راتګ اندېښنه خولي وا ویلي وو چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د نهیلۍ ژوند کوي. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغیزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC وایاند پرویز احمد فیصل له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي سنزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکو ژمې هغه صدې چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او ترڅنګ نشي کولای چې په راتلونکو ژمې کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړي دي. د سرګندونې داسې بحال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټی شي. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر وای ګڼ کسان د ډبرو سکرو درانیولو وسنه لري. هر ورځ د آزادی رادیو ګن اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسی شي.
کومګهای کی از طرف جامعه جهانی
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي. هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته وایاست چې دا ډول مرستې مکوي، بندې کړي. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC وایي دوی پرویز احمد فیصل وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافی نه دي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیوال کمیټه بشري او پرمختیايي دروغه کوي چې بیرته افغانستان ته راو ګرځي ترسو د دوی په مرستو سره د بشری او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستان ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې به یې لوړې شوي او دوی د تودو جامو، سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 2500 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2100 12500 15500 او 10800 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
ملګرو ملتونو په خروستیو کې ویلي لاغ وادونو سره به مالی مرستې کوي چې قدرتي ناورینونو وهلي دي. پاکستان هم په وادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې یې د سګ دوبی د بارانو سیلابونو په شکل کې زخت ډیر تاوانونه ولیدل. د چارو ځینې شنونکي وایي د موسمي بدلون مسلې د حل لپاره باید پر وخت اقدامات وشي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم ادارې ان ډی ایم ای ویلي د وروستیو سیلابونو له وجې د هیواد ته د 1.5 اربه ډالرو زیان رسیدلی دی او 3.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. شبیر احمد جان د موضوع له تفصیل سره.
پاکستان کې د موسمات محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې کده د موسمي بدلون مخه په وخت ونیول شو د پاکستان په شان ملکونو باندې د نورو توانونو سره هم مخ کې دي شي.
خاص کر مونږ سیمه چې کومنده کوم کې افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا داسې دي ایکویټر سره نږدې چې سمره ملکونه دي. دا راتلونکو وخت په دې کلایمټ چینج نه نور متاثر کیږي او د دې کې کوم راتلونکو خطر چې دا نو هغه د خیبر پختونخوا حواله سره وزو یا ما چې مونږ دا سنټرل ډیسټریکټس چې سمره دي دي کې دي او بو کمې یعنی انډرګراوند واټر چې سمره دي دا به کمی محسوسېږي مونږ ته وخت په وخت نوره ده کیږي. د دې نه علاوه فصلونه دي نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثر کیږي او د فصلونو کې کمی یا د دې کوانټیټي کوالټي دواړو متاثر کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوشه د 1.5 اربه ډالرو نه زیات مالی زیان اړولی وو. 3.5 میلیونه پورې خلک بې کوره کړي وو او د یوني مزرو نه سیوای مړ کړي هم وو او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باران اوبو اغیزمنه کړې وه. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغیزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمې نو پیښور په هنتن کې د ماحولیاتو څانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال لیړو ته وایي چې دا فنډ اخودل یا ورکول یو عارضي خبره کېدی شي خو باید په مستقله بنیادونو د موسمي بدلون او د دې راتلونکو افتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي او د ګرین منصوبې لکه ونې بوټي کرل، ځنګلونو زیاتول، دغه ډول منصوبې غریب هیوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خو دا یو عارضي حل کېدی شي خو دا پوښ حل نه لګیږي نه یمدارې چې د یو ځای حیاتیاتي سیستم چې کوم دی هغه ډیسټرب شي تاسو پر کوم ځما کې دا هغه وړي دا هغه کې چې کوم ځرخېږي جوړ شي او په 13 کال کې یا په 13 پردوس کال کې هغه باندې کوم مرغه کوم میان کوم چینجی کوم بکټیریا دا یو سیستم جوړ شي نه او هغه ځرخېږي دا د هغه هم کمپنسیشن نشي کېږي. دریم خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو کس نه شي نه دا خو د زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه نو زموږ سره بیا په ملکی سطح باندې د دې سره سیستم دی چې د کم زمیدار مکه وړل شي دا د کم غریب سړي کور وړل شي دا پیسې به دوی ته کم میکانیزم سره رسي خو دې کې یو انسرټینټی دا راځي چې کار لکه ډیر زیات اوسه یا بیا آیا دوی پوره کړی شي.
په مصر کې د ماحولیات په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوشه 200 ملکونو استادو ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پیپلز ګوند یو مخکخ سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې د ترهګرۍ او تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د ګډې غونډې را بدل غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو په وروستیو کې د نامنۍ پیښو ضد احتجاجونه وکړل. د سینټ او هم د قومي اسمبلۍ ځینې غړي د سینیټر ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید پارلیمان کې نه یوازې خبره وشي، بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي پارلیمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه ده چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. پر دې موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 28 په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پر وروستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړي، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلۍ کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 28 د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیاره دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړې وکړي.
د چا ګومان دی چې د پارلمان له دومره با اختیار نه یاد، خو نه بیا هم ولست لپاره د علاقې لپاره د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی، او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبه بنیاد دغه شی دی چې دا شیخ کاره شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي. دا کم خلک دی، کم ګروپ دی، هغه سم خبره ده او زمونږ اهم څه ده. منتبه دا ریاست چې کم اداري دی هغه به خبره وخی چې بای په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه وراوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې شي.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بند دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سینټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوې. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنټ د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلمنټ د فیصلو مرکز دی، نو یو موقع خو پارلمنټ ته ورکول پکار دی. زما یقین دار چې پارلمنټ اجتماعي دانش دې حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغه دا ډیسایډ کی چې د خبرو اترو دایره کار سپکار دي، خبرې اترې چا سره کول پکار دي، زمونږ ریډ لاینز او سره لکیر صدا او خبرو اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ سره دا ټول داسې سيزن دي چې دا پارلیمنت کې ډیسکس کول پکار دي.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلۍ کې د شانګلي د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیره اوچت شوی دی. صوبایي حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، ځکه هغه لایناډ تباه شو. څنګه دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالا تر د دې نه چې کوم سیاسي پارټۍ سر تالو پہ دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی ده. دا چا انیشیټ کړی دي د مو وې پنسر راغلل څنګه به څنګه غره اوچت شو مکار دا خبره ټول ښکارش.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي، او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنکړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 21مه مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یې وکړن لاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاو دي، او تر هغه چې د هغو خبرو ځای له تر هغه سره تړلو موضوعاتو نه وي نیولې، پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټه ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې و، له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې و. په غونډه کې پریکړه شوې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد د پاکستان د آئین په چوکاټ کې مختزي، او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد د پارلمان یو زیلی کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینیټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو، د نومبر پر 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازمه و عمل ونه شو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په جلال آباد ښار کې د زړو یا استعمال شو جامو پلورون کې وایي سکال د تیرو کلونو په نسبت کاروبار کم رنګ دی. بلخوا یو شمېر ځوانان چې په خوا به ځانونو ته نوې جامې کولی وایي چې د بیروزګارۍ له امله نشي کولی نوې جامې واخلي او مجبور دي چې زړې هغه وپیری. تفصیل زمونږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په جلال آباد ښار کې له اوږدو کلونو راهیسې په لیلامي مارکیټ کې د استعمال شوو جامو دوکانونه هم فعال دي، خو د زړو یا استعمال شوو جامو پلورونکي وایي چې سږکال د تیرو کلونو په نسبت د جامو د خرڅلاو بازار کمرنګی شوی دی. د دوی په خبره اکثر وخت رینه غریب خلک او رزمزدوران جامې پیری، خو دا چې اوس رزمزدوري هم د نیش برابر ده د دوی په بازارې بدغیس کړي دي. د زړو جامو دوه تن پلورونکي احمد فیروز او عبدالبصیر وایي
په خو په نسبت د اندازه تغییر کړي، نسبت کارونه کم دي، ساختمانی کارونه مست نشته، ځکه د ټول غریب غربت جامې اخلي خامخا تغییر کوي.
کار نه را پدې خو چې امارت اسلامي راغله سید امنیت راغله، اما یې خلکو کارونه ډیر خراب دي. خلک ځکه اکثریت د فقر سره مخامخ دي، زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د غزړو کالو ته وسنه رسیږي. د څه د وجنه کار نشته، کارخانه نشته دي، وظیفې نشته دي.
د چې استعمال شوی جامې څنګه بازار ته راوړل کیږي یو تن پلورون کې نسیم خانی وایي
دا خلک کله کې ګرځي باڅغې نه راټولي دکاندار ده، دکاندار نه بیا اخلي د بل نفر، هغه به وی ریکارډ کې منځي مرمدې جوړه هغه نه بیا موږ ته کابل انتقالي جلال آباد ته باڅغې موږ دراول باندې موږ ته دکان کې دوه خرڅ وایي.
په جلال آباد ښار کې د زړو جامو د پلورلو دی مارکیټ د یو شمیر ځوانان هم ورزي او د خپل قد او قامت سره سمې جامې پیری. احسان الله او ممتاز هم د هغو له ډلې دی چې د زړو جامو د پیرلو په نیت دغه مارکیټ ته ورغلي ول. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته یو سلشل لوبه والم مال اقتصادي راځي، زه خپل غریب مال ته په سو په لس رنیم سلوبه کار کوم، زه په سالور سو جامې والم او په درې سو غندم، نظر نشم کولای رسیدګی نشم کولای، مخکې تیر دولت کې مونږ کولای شو چې ځانلم جامې هم کړې وي او کور خرچه هم کړې وي، اوس نه کور خرچه سره ولې شو نه ځان جامې کولای شو.
دلته بس نور وسند کې دلته ارزان دي، وسند دي چې راغلي دلته جامې واخلو، کارونه نشته د کارونه خراب دي.
د ذکر ور د چې د تیر یو نیم کال رئیس نه یوازې د زړو جامو پلورونکي له خپل روزګار نه شکایت کوي، بلکې په ننګرهار کې یو شمیر نور کاروباریان هم د ورته حالت سره مخ دي او له خپل روزګارونو شکایت کوي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورکا دا
مشال ریڈیو دی خدای نورکا وی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تین بجے دا خوست خار پہ مارکیٹ کے ایک شمبے پر روز اور لگے چھ شاخوا پنزوس دکانوں تے زیان اور سو د پیخی زیان من اړوندو کشفی او امنیتی دارو د اور لگیدنې د اساسی لاملونو د مندلو همدارنګ له زیانمنو سوداګر سره د مرستو غوښتنه کوي د خوست طالب چارواکو د پیښې د پلټنو ژمنه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې
د دوشمه پر ورځ د خوست خاري اوسیدونکو محمود الله جان مشال راډیو ته وویل
دی غیبات په صحیح پلټنه وشي دي د کندرونو اتیا ملیون اپیا ملیون تاون شوی دی خو خپل میتر زی دي کون کې کی دی ایوار په یوه نه لري نورا د دې مصرف د دولت مونږ نه رحم کی د دې خلکو د مصرف او کی چې هر لیر نه پیدا کوي او پر رحم کوي دا وسره
د خوست خار په بیلابیلو ګرمیشتو سیمو کې لنانوای سربیره حتی په بیلرونو او لوی ټانکیو کې تیل گاز او د سوانګ توکي خرڅيږي چې خلک له پیخیدونکو ګواښونو پاندې خنکې دي. د خاروالۍ د فرهنګي چارو امیر صدیق الله ویل اور د خار په زاړه مارکیټ کې پیوانان وایي کې پوره شو چې تر 500 پورې دوکانونه ورڅخه لږ او زیات زیانمن شول.
که چېرته دا غلیارې خلوص وای موږ به دغه زیان چې د خلکو ته وخت دی دغه کم تاون به موږ ته رسېدلی وای.
د خوست خار یو بل اوسیدونکی نیک محمد وایي دا ډول پیخې هر وخت امکان لري خو دې لپاره چې مسؤلین د پیخو ځایونو ته ژر ورسیږي باید خلک له عامولارو کوڅو او پیاده روانو د کاروبار استفاده ونی کی.
اصلي خبره دا ده چې مونږ ولې دومره نه پوی یو چې داسې ځای کې نمبر یې لپاره ځای ورکو چې هغه د شار مانځوي د مارکیټ مانځوي خوستواله نه دا هیله ده چې خپل پیاده روانه خپل عامولارې د ولس په مخ هم د موټر په مخ هم د اتپایې په مخ خوشي وساتي هر وخت لپاره.
په خوست ښار کې د اورلګیدنې د زیانمنو د غوښتنو په باب خوست ښاروال قاري بسم الله بلال وایي دوی به هڅه وکړي چې مسؤلین زیانمنو سره مرستو ته وهڅوي.
خفایو د دې نقصان ورسېدو خو دا کړای شو چې مشرانو له طرفه غوښتنه وکړو چې د خلک چې دي متضرره شول دې سره پوره همکاري وکړو.
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه څېړنه کیږي. د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان مستغفر ګربز وویل
په یو مارکیټ کې اور لګېدل و زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې پلټنې کوي زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه په دې برخه کې جدي دي.
خوست ښار چې د مساحت له نظره تنګ او ډېرې برخې د ښاري ماسټر پلان له مخې نه دي جوړې شوې د ګڼه ګوڼې او بې نظمۍ له کبله ډېر کله یې جادې سړکونه او کوڅې په ساعتونو ساعتونو بند پاتې کیږي چې په داسې حالاتو کې د پیښو ځایونو ته په رسېدلو کې هم ځنډ پیښیږي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې د ارجنټاین پر وړاندې د سعودي عربستان تر پرونی بریا وروسته د سعودي عربستان بادشاه نن چهارشنبه په هغه هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. رسنیو راپورټ ورکړی چې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سپارښتنه کړې چې د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو مامورین او زده کوونکي د نن رخصت وي. تفصیل له صفی الله ستانگزی ورو.
د سې شنبې ورځې په مسابقه کې د سعودي عربستان هیښوونکي بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو با باور نکاو چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوخي ټیم په ګټه پات رسیدلی وی. د سعودي عربستان د پلازمین ریال په ټولو برخو کې د غبریا په خوخي سره ولمنځل شو. زینو نڅاګانی وکړي او زینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپل موټرونو کې یو یو بلې خواته ګرځاو. ال عربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبریا المانزی. د سعودي عربستان شپږتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلېدو خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه وارې نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
پر پاس تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.